द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړی مې شګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سحر په خیر خبرونه ده نن د خالی روز کال د زره شپړسم د جولای 9 مانیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې په کابل کې د سحر پنځه نیمې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جولای 8 مانیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته سحرنه خبری خبرونه وړاندې کوونکې زیم محوش چلیل او قدر من اوریدن کو لمبی استاسو پام را گرزو ما دا اس وقت تازہ و مهم خبرونو سرٹکو تا دا خیر خیگڑی خیراتی ادارے ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی دا اتی اتیا کالو پا عمر کے پا حق رسی دلی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا ایدی پا مرک پا طول ملک کے دا یورز او دا خیبر پختونخوا حکومت دا دری روز سوگن منزلو اعلان کرده دی
هغه جنازه بعد خالی پورس د مسپخین نفسته کراچی په نېشنل سټیډیم کې ادا کولې شي او هر څوک په جنازه کې ګډون کولې شي
د ناتو اهم سرمشري زغونډه د پولند په واسا خار کې پیل شوې د یورپی اتحاد نه د برتانیې وتل د روس جاریت دایش او افغانستان د دوی په ایجنډا دی د ناتو سیکرټری جنرال جنس سټلټنبرګ وای ناتو نوره مضبوطه شوې
stronger and more ready. Today we will take the next steps.
او د امریکا ټیکساس ریاست په ډالس ښار کې د یوې احتجاجي مظاهره په وخت د 15 پولیس چارواکو وژنې وروسته د امریکا صدر باراک اوباما د وژل شوو او ژوبل شوو په اساس کې څلور ورځې پورې د بیرغو ټیټ ساتلو امر ورکړي.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts. And as a nation, let's remember to express our profound gratitude to our men and women in blue, not just today, but every day.
او قدر منو ردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے زمگ اخبر ونے لا دوام لری. قدر منو ردن کو سٹا کی وارے دل او ستاستا ورانے کو خبرونا دا تفصیل سرا. دا پاکستان دا خیر خیگڑے خیراتی ادارے ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی دا اتو اتیا کال پومر کے پا کراچی خار کی پا حق رسیدلے هغه د کال 2013 راه سه د ګردو ناروغي کې اختاو او علاج روان وو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عبدالستار ایدی په مرګ باندې په ټول ملک کې یو ورځنی او د خیبر پختونخوا حکومت د دوه ورځو سوګ منزلو اعلان کړی دی او په دې موقع کامی جنډا ٹیٹا ساتھ لکھی گی دا پاکستان حکومت ترما خبہ دا عیدی جنازے مراسمات پر سرکاری توگا ترس رکھی گی او حغت دا نشان امتیاز ورکول اعلان ہم شو دے دا عیدی جنازہ با نن ماسپخین نپس دا کراچی پر نیشنل سٹیڈیم کی ادا کولی شی او ہر سو کے پر جنازے کی گڈن کولی شی دا عبدالستار عیدی زوی فیصل عیدی میڈیا سر خبرو پر وقت ہوئی لی دا پلار وصیت مطابق بے استرگ اتیا شوی دی عبدالستار ایدی کال 1955 کے کراچی کے دیو ڈسپنسری نا د ٹولن خدمت شروع کرے وو او اس سلور ونو صوبو کے دہغه ایمبولنس سروس د لاوارث ماشومانو او بوډاګانو لپاره مرکزونه او نشي کې اخته خلکو د بحاله لپاره مرکزونه جوړ دي د امریکای ډالاس خار پولیسو ویل دي چې د تیر زیارت پر ورځ په مظاهره کې د پنځو پولیس چارواکو وژنه باقاعده پلان کړی شوی و سپینې ماڼۍ ویلې دي چې دا د ترهګرې پیښه نه وه چارواکو تر مخه د پولیسو د لاسه د دوه تور پوستکي امریکایانو وژنې په ضد مظاهرې په وخت ډزو په نتیجه کې پولیس چارواکي وژل شوي او شپږ ژوبل دي پولیسو درې مشکوک تنان هم نیولي وو د پولند په واسا ښار کې د ناتو ائتلاف مشرانو د ورځنی غونډه د جمعې په ورځ پیل شوې په غونډه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ جاري ساتل خود سره اسلامي ریاست یا داعش ته ماتې ورکول او د ناتو شرقي برخو کې د روس د راپارونکو ګامونو مخه نیول مهم موضوعات دي د غونډې په لومړي ورځ د صدر اوباما په ایجنډې کې تر ټولو اول د برتانیې یورپي یونین نه د وتل موضوع وه او د جمعې په ورځ په شام کې د تشدد دوه پیښو کې نږدې 50 کسان وژل شوي د تشدد دا پیښې د ملک په دوو برخو کې مخې ته راغلي یو پیخه د ترکی پولیس سره نږدې ادلیب صوبه کې او بلا د علی پوخار شمال رخته مخې ته راغلی. د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې ادلیب صوبه په درکوش کلی کې تر سره شوی هوایي بریدونو کې 23 تنان وجلی شوی چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. دا نه د واضح چې دا هوایي برید چا تر سره کړی. اخوالی پو سره نږدې د تشدد په پیخه کې خواشا 25 تنان وجل شوی چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی و ریډیو سهرنې خبری خبرونه دوام لري. د دې ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د خیر ښېګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د 80 کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د هغې د جنازې مراسمات به نن په کراچۍ ښار کې ترسره کیږي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز را لېږلې دی، تاسو پام را ګرځو.
د خیر ښېګړې د خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی زوی د روغتون مخې ته رسنیو سره په خبرو کې د هغه د مړینې اعلان وکړو او په ځایي ټلویزیون چینلو تر ټولو غټ هم دغه خبر چلیدو چې د انسانیت مبارز په حق ورسېدو. هغه جنازه به د خالی پورز د مسپخین نه پسته کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ادا کولی شي او هر څوک یې په جنازه کې ګډون کولی شي. فیصل ایدی په ټولو خلکو غږ وکړو چې د هغه د بخښنې لپاره دې دعاګانې کوي. هغه ویل په ایدی ویلج کې به خاورو ته سپارل کیږي. هغه 25 کال وړاندې په خپل ځان له اهل ته قبر جوړ کړی وو او دا وصیت یې کړی وو چې په کومو جامو کې مړ شو په هغو کې دې حق کړی شي. عبدالستار ایدی د 80 کالو په عمر کې په حق ورسېدو. هغه د پښتورګو د ناروغۍ سره مخ وو او 2 ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پښتورګو د علاج ځانګړي روغتون سین انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ټرانسپلانټ ایس آی یو ټی ته منتقل کړی شوی وو او هغه ته په ساه اخیستو کې ستونزه ورپېښه وه. د ایس آی یو ټی چارواکو ویلي وو چې د هغه د عمر د زیاتوالي په وجه هغه ته پښتورګي نشو بدلول کېدی ځکه یې درملنه کولی شوه. نن د جمعې په ورځ هغه په وینټیلیټر اچول شوی وو او د 6 ساعتو پورې په وینټیلیټر د ساتلو وروسته یې ساه ورکړه. د سین صوبې حکومت د عبدالستار ایدی په مړینه د 3 ورځو د ماتم اعلان وکړو. د انسانیت مبارز عبدالستار ایدی د هند په ګجرات سیمه کې زیږیدلې او د پاکستان جوړیدو په کال کراچۍ ته راغلې او د راتګ نه 2 کاله پس یې د یوې کوټې نه د خیراتي ادارې پیل کړې او دغه خیراتي اداره اوس نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیوال کچه یا د مرستندویه خیراتي اداره شماریږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 امبولینس لري، کومې چې د هر ډول پیښو په وخت خلک روغتونونو ته رسوي او مرستې کوي. اداره په ملک کې 315 خیر ښېګړې خیراتي مرکزونه لري، کوم چې شپه او ورځ خلاص وي. ایدی سره یو هیلیکاپټر، 2 الوتکې او 28 کښتۍ هم دي او دا هم د خلکو د مرستو لپاره کاروي. ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 15 کورونه لري. په دغو کورونو کې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان، جنکۍ او د کورنۍ تشدد څخه تښتېدلي ښځې او سړي اوسولی شي. د ایدی د شمیرې تر مخه په دغو کورونو کې 9000 کسان ساتل کیږي. ایدی د ځناورو لپاره هم خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې غټ مردهخانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو په مطابق ورته اصل او نور ورستي خدمات ورکولی شي. ایدی په کراچۍ کې خپل هدیر لري او تر اوسه پورې د 2 لاکو نه زیات لاوارث مړي حق کړي دي چې پکې د ادارې د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2012 پورې د 850 زرو نه زیات لاوارث مړي حق کړي شوي دي. د عبدالستار ایدی جوړ خیراتی اداره په کراچۍ، حیدرآباد، ملتان، لاهور، پېښور او اسلام آباد کې 1.5 ډسپنسرۍ، په 6 ښارونو کې خیراتی لنګرونه، لیبارټری، د ماشومانو د زیږون مرکزونه او د نرسانو د روزنې سنټرې هم لري. ایدی په کراچۍ کې د خپلو مرکزونو مخې ته زنګوګانې اویزان دکړي او دا پیغام یې ورسره لیکلی چې وژنئ مو په زنګو کې یې واچوئ. د ایدی د شمیرو تر مخه په دغو زنګوګانو کې تر اوسه پورې پرېښودل شوي او په بېلابېلو ځایونو کې لاوارث موندل شوي. د 2 زرو نه زیات ماشومان بې اولاده جوړو ته ورکړل شوي دي. د ایډی خیراتی ادارې یو شمیر بهر ملکونو کې هم د زلزلو او جنگ ځپلو خلکو مرستې کړې دي. د ادارې تر مخه د کال 1988 نه د لسو کالو پورې د افغان کډوالو مرستې، د اتیایم په لسیزه کې د لبنان په خانه جنگي، بنگلاديش او ایتوپیا کې د زلزلې، د نوی په لسیزه کې د خلیج د جګړې نه علاوه مغادیشو، سومالیا، بوسنیا، بنگلاديش او البانیا کې د خلکو مرستې کړې دي. ایدی فاؤنڈیشن سریلنکا او انڈونیشیا کے سونامی، بنگلہ دیش کے طوفان او ہیٹی کے زلزلے پر وقت ہم خلق و تخوراکونا، خیمے او دوایانی رسولی دی. عبدالستار ایدی بویل دا عام خلق و نمالی مرست اخلی او چه پیسی ورسر اخلاسی شی، بیا پسڑکونو خیرات را ٹولوی او دا انسانیت خدمت پرکوی. ایدی فاؤنڈیشن پا امریکا، برطانیہ، جاپان، متحدہ عرب اماراتو، کینیڈا او آسٹریلیا کے سانگی لری او دا حل تنہم دا غریب و حوادون دا خلق و سرا مرست کوی. عبدالستار ایدی ته د هغه د خدماتو په سر په ملکی او نړیواله کچه یو شمیر ایوارډونه یا جایزې هم ورکړل شوی وي. ایدی په کال 1915 کې خپل خیراتی اداره کې کارکونکې نرسې بلقیس ایدی سره واده کړی او د هغې نه دوه زامن او دوه لونې دي. بلقیس ایدی او یو زوی فیصل ایدی، دوی دواړه ایدی فاؤنډیشن چلوي. ایدی فاؤنډیشن په ټول ملک کې په ایمبولینسو او نورو مرکزونو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکار لري. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹی وی، کراچی.
گران اردوونکو، وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. او د څنګه چې تاسو د فضل عزیز په رپورٹ کې ورېدل چې د خیر ښېګړې خیراتی ادارې مشر، ایدی فاؤنډیشن مشر عبدالستار ایدی جنازې مراسمات به نن په کراچۍ ښار کې ترسره کیږي. د ښاغلي عبدالستار، خدای بخښلي عبدالستار ایدی ژوند په هکله او د دوی کار ته د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن کتنه کړې، یو رپورټ یې برابر کړی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
عبدالستار ایدی کال 1923 کې د هند په ګجرات ریاست کې په بینتوا سیمه کې زیږیدلی و او د پاکستان جوړې دو سره په کال 1924 کې په ساحلي خار کراچۍ کې میشته شو. په کال 1955 کې د کراچۍ په خار کې د خیر ښېګړې لومړی مرکز پرانسته. د دغه سره سم یې په پېښور خار کې هم د خپل یو مرکز پرانسته وکړه. په دې وخت د پاکستان په لویو وړو ښارونو کې د 300 نه زیات د ایدی مرکزونه دي او د ویډیا ایمبولینسو ترڅنګ هوایی ایمبولینس یا جهازونه چې د پیښې په وخت د مریض یا ژوبلو په وخت هسپتال ته د رسولو لپاره کارول کیږي سهولت هم لري. د عبدالستار ایدی په مشرۍ کې د ایدی ادارې د پاکستان نه علاوه په ځینو خارجي ملکونو کې د جګړو پر مهال ویډیا مرستې وخت په وخت د رسولو کار هم ترسره کړی دی. د ایدی اداره د ایمبولینس اسانتیاو ورکولو ترڅنګ د یتیمانانو او بېکسه ماشومانو لپاره 15 مرکزونه هم په پاکستان کې لري چې خپل هلې ځلې ترسره کوي. نوموړي خپل ډېر ساده ژوند کړی او د دغې زیاته برخه یې انساني خدمت توقف کړې وه. د خپل سادګۍ په حق لوای چې د انسانیت او سادګۍ درس یې د پښتنو څخه زده کړی وو.
اور میں ہمیشہ اپنے انٹرویو کے اندر کہتا رہتا ہوں کہ سادگی اپنانی ہے، انسان بننا ہے تو پختون بنو. یہ قوم بہت اچھی اور ہر موقع پہ وفادار رہی ہے.
دے بچہ خان دلاسا اخستل شوی ایوارڈ یا جائزہ دے وائی چی دے نورو اخستل شو او یاو جازو نورتا زیادہ غورا دا او د ملیشی جامع اچول یہ ہم د بچا خان د خدای خدمتگار د تشدد ضد تحریک څخه شروع کړي. د نړۍ پر مخ د پښتنو په لوی شمیره ځای کوونکې خار کراچۍ بلل کیږي، چرته چې په میلیونونو پښتانه آباد دي. عبدالستار ایدی که څه هم پښتانه او د دوی ستر مشر بچا خان خپل ځان ته مثالی خلک او اتل بلي، خو د بده مرغه بچا خان ته د پاکستان په تاریخي کتابونو کې دومره ځای نه دی ورکړی شوی کوم چې یې حق وو. او اوس یې د نصاب نه په لر کولو هم خپل د خیبر پښتونخوا حکومت لګیا دی هلې ځلې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ستر څېړونکی او د باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاؤنډیشن مشر پروفیسر خادم حسین وایي
عملي شوي تاریخونه دي دی کال چې کوم کتابونه تللي نو په هغه کې موجود دي باچا خان باندې مضمون موجود دي غنی خان باندې موجود دي خو داسې ښکاري چې روان وختونو کې یو بل قدم د دیوالي د حکومت والی او د باچا خان او د غنی خان سبقونه دي نصاب نو باسي
د پښتنو څخه عبدالستار ای دی ولې دومره زیات متاثر وو د دغه پښتنې ځواب پروفیسر خادم حسین داسې کوي
پښتنو تاریخ سره تړلي څومره مبارزین اتلان چې وو هغه دغه دانش او حکمت په خپل لاسونو غورځول نه دي اگر چی نوی سیزونا یا روی اثر سره چی کم نوی سیزونا را غلی دی اغیق پی کری خو دا غده ازمکی او دا خوری دانش حکمت او دا اغیق خو گوال دلاس نده غرزوله پل جبا خپل تاریخ پل وسائل دا اغیق شعور تحذیب شعور دا غده دلاس نده غرزوله دا دی دو جنا دی پختنو پا باچا خان بابا که پختنو تاریخ نور اطلانو کی اغا دی انسانانو سره ترلی خوگوالی اغا سادگی خدمت او رسوان دی خکاری کم نچه دو ستاری ایگر دیر متاثلو
دی بری صغیر پا خاورا دی انسانیت خدمت کون که به حساب دی خوچی کمو پا نڑی که خپل نوم پا نور ورمنلی نو حقوی که عبدالستار ایدهی پا موجوده وقتونو که یو زلان دستوره دی
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د ناتو اهم سرمشری زغونډه د پولند په وارسا ښار کې پیل شوې د یورپی اتحاد نه د برتانیې وتل د روس جاریت دایښ افغانستان د دوی په ایجنډا دی په دې کله باندې نور حال وکیل خان نورو
په وارسا کې د ناتو ائتلاف د مشرانو د ورځنې غونډه تیر ورځ پیل شوې په دغه غونډه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ جاری ساتل خود سره اسلامي ریاست یا دایښ تماتې ورکول او د ناتو شرکی برخو کې د روس لخوا راپارونکو ګامونو مخه نیول مهم موضوعات دي د سول جنگ وروسته د پولند په وارسا ښار کې د ناتو دغه غونډه ډیره مهمه ګڼل کیږي د امریکا صدر باراک اوباما هم تیر ورځ دغه مهمه غونډه کې برخه اخیستې چې پکې د یورپی یونین نه د برتانیې ځان لکېدل هم د ایجنډې مهمه موضوع ده د ناتو د غونډې په شروع کې د یورپی یونین یا اروپایي اتحاد مشرانو سره د ملاقات وروسته صدر باراک اوباما ویلي امریکا په متحده یورپ کې مضبوطه او نه ختمیدونکې دلچسپي لري نوموړي ویلي هغه په دې پوره باور لري چې برتانیا او اروپایي اتحاد به په منظمه توګه د انتقالي عمل یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي د امریکا صدر باراک اوباما تیر ورځ اعلان کړو چې د افغانستان نه بعد د امریکایي عسکرو د رابستلو پروسه روکوي د دغه روان دي امریکا پلان لرلو چې د روان کال اخرې پورې به افغانستان کې د خپل عسکرو شمیره 15500 ته راکموي اوس په داسې حال چې د امریکایي عسکرو د شمیرې په اړه اندېښنې ختمې شوې کارپوهان ګڼي چې په وارسا کې د ناتو مشران به د افغانستان په اړه یو ستراتیژي کار وکړي په واشنگټن کې د سیړنیز ادارې سنټر فار استراتیجیک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز سرکار کوونکې سیړنکار انتونی کورزمن ویلی مونږله سپینه خبره پکار ده ناتو سره بللار نشتا د خطرو لپاره څوک ترجیحي درجه نټاکی پکار ده چې لټولو خطرو سره مقابله وشي افغانستان دا مهال د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی چې پکې خراب اقتصادي حالت د طالبانو سره د سولې خبرې اترې او د افغانانو د مرګ جوبلې زیاتېدل شامل دي د ناتو اتحاد په روانه غونډه کې د خودسر اسلامي ریاست یا داعش پر ضد روانه جګړه هم مهمه موضوع ده ناتو غړو هیوادونو خپل عسکر د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف کې شامل کړي دي تیر کال په فرانس کې د ترهاګره بریدونو وروسته د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو لخوا په ناتو غږ کړو چې د مجموعي دفاع په نامه د داعش پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي د جان هاپکنز نړیوالو مطالعاتو د پوهنې استاد ډینیل سرور وایس اف امریکا ته ویلي چې ناتو به په رسمي ډول په شام او عراق کې په غټه کچه مداخلت نه کړي ځکه چې دوی په شام کې د روس همکارۍ ته اړتیا لري که څه هم د وارسا په کامی سټیډیم کې د دورځنې غونډې لپاره راجمع شوي مشرانو په ذهن کې یوازینی مسله روس نه ده ولې د نورو فکرمندو سره سره د برتانیې د اروپایي اتحاد نه بیلیدل هم دي د صدر اوباما لپاره د اروپایي اتحاد چارواکو سره خبرې اترې د هغه په لومړی ایجنډا کې وي نوموړی وایي چې موږ دا ملاقات په داسې حال کوو چې زما په فکر موږ ټول په اروپایي اتحاد کې د مهمو حالاتو نه خبر یو دا مهال ستره پوښتنه د ناتو مشرانو لخوا دا ده چې د اتحاد لپاره د اروپایي اتحاد نه د برتانیې جدا کېدل یا بیلیدل سمانه لري
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدر من اردن کو څنګه چې تاسو د وکیل خان پر رپورت کې اوریدل د ناتو هم اثر مشري زغونډه د پولند په واټ سفر کې پیل شوی هم دی غونډه پاک لبانه زموږ همکار ارباب محمود علي په نیویورک کې د ډیو ریډیو سړنکار پیر زبر شاه سره خبرې کړې دا تاسو ته وړاندې کوم
ډیر مهم ناتو یو میټینګ دی او په دې کې چې کوم غټه خبره دا هغه خو یو د یورپ مستقبل دی او په داسې حالاتو کې چې کله دا برټش اوس دا رفرندم وشو چې د یورپین یونین نه ووتل نو برټن برتانیا چې کوم دا هغه یو ډېر اهم ملک وو او هغه دفاعي لحاظ سره هم ډېر اهمیت لرلو نو هغه د یورپ نه وتل ډېر زیات په دې د ناټو په غونډه باندې به د اثرات دي او ډیوډ کیمرون چې کوم وزیر اعظم دی برتانیا غویل دي چې موږ به شاه نټو ته نړو او نو ټول غټه په ایجنډا باندې او چې کوم غداغه یو دی برټش دی یورپین یونین او وتل دي دوم چې کوم مهم یو پوینټ دی پکې هغه دی روس چې کوم نټو مشرقي حدود ته چې کوم الته دی وای چې خطرې دي لکه څنګه په 2014 کې روس په کرایمیا باندې قبضه وکړه دین علاوه په یوکرين کې لګیا دی روس الته چې کوم مذاکرات دی هغه سپورټ کوي او د یوکرين حکومت خلاف راوچت کړی دی او دین علاوه دوی به په دې غونډه کې د ناتو غونډه کې ودی کوشش کوي چې روس ته سمخونه سي او روس چې کوم خطر جوړیږي لګیا دا او ټول چې کوم دا ناتو غونډه دا دای په یو قسم امتحان کې اچولې ده نو دا دومره ډېر یو مهم پوینټ دی په دې اجلاس کې درېم چې کوم دی هغه د امنیت خبره ده او امنیت سره سره د کوم داعش خلاف جنگ دی هغه کې ناتو په خپل ډایرکټ خونه دی انوال خو ناتو چې کوم ملکونه دي هغه د امریکای امرسته کوي په عراق او په شام کې خو هغه سره سره الته په مسله ده چې شام کې الته روس ډیر انوال دي نو روس سره به هغه یلته ملګرتیا نه بغیر دوی مخکې تګ نشي کولای نو یو قسم دا ورته دوی ته یو بل امتحان دی او دوی به کوشش کوي چې کوم د امنیت مسله دا خالد داعش په علاوه چې کوم یورپ ته خلک روان دي د ماجر وغه دا نو دا ټول کیسې به دوی دا اجلاسونه کې به دوی په سوچو پکې او د سفیسلی وکړي
پیر صاحب دلته یو بل پښتنه ستاسونه لرم هغه دا چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائی رئیس هغه هم په ورسات رسیدل دي د افغانستان په حق له هم په دې کې ځنې پریکړې یا افغانستان ته ډاټ ورکول څه خبره په دې کې شته
جی افغانستان به خبره کیږي افغانستان چې موږ څنګه ولیدل چې الته هم د ناتو ته ډېر غټ چیلنج دی او ناتو افغانستان واحد ملک دی چې الته ناتو ډېر وخت نه لګیا دی د امریکای په قیادت کې او الته عملیات کې لګیا دی او الته دوی ډېر زیات ټیم تیر کو خو الته مونږ وینو چې امنیت حالات خراب شوی دی طالبان او نور ګروپونو الته تشدد کې اضافه کړی ده نو دلته مونږ ولیدل چې صدر اوباما تک نه مخکې چې کوم یو غیر یقیني و چې څومره امریکایان فوجان رو پاتې کیږي هغه غیر یقیني ختم کړه او اعلان یو کو چې اتز رسلور سوا فوجان بلته پاتې کیږي دوی به په نټو چې کوم اجلاس په دې کې باندې فیصله کوي چې افغانستان پر کوم فوجي او معاشي او مالی امداد دی هغه به تر 2030 پورې به دوی جاری ساتي او دوی به کوشش کوي چې ټول ملکونه دا اعلان وکړي چې کوم د 15 بلین ډالر دی په سلور کال لپاره هغه د نټو په نټو د افغانستان لپاره منظور کړی شي او هغه ټول اکثر پیسې به غوی په افغانستان په فوج او پولیس په ټریننګ او افغانستان فضایا او نور چې کوم افغانستان حکومت ته او نور ګروپونه دي نور کوم ادارې دي افغانستان کې هغه مضبوطولو باندې او هغه په ریوایول باندې به خرڅ کیږي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو سره په دې موضوع خبرې وکړي
ډیر مننه
د امریکا ټکساس ریاست په ډالاس ښار کې د وی احتجاجي مظاهره په وخت 15 پولیس چارواکو وژنې رسته د امریکا صدر باراک اوباما د وجلی شوو او ژوبلو په اجازه کې څلور ورځې پورې د بیرغونو ټیټ ساتلو امر ورکړ په دې اکلې رپورت زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي
د امریکې اټارنی جنرل لوریټا لینچ امریکایانو ته خواست کړې ده چې د انتقام په توګه د تشدد نه ډډه وکړي دا خبره هغه په داسې حال کړی دا چې په تازه مختلف پیښو کې د امریکایي پولیسو لخوا دوه تورپوستکي وجلې شوې دي. پس له دغه په خصوصي توګه د تورپوستکو د ټولنې لخوا په ټیکساس ریاست کې احتجاجونو کې 15 پولیس وجلې شوي او و نور پولیس افسران سره د دوو عام کسانو زخمیان شوي هم دي. لوریټا د واشنگټن نه په یو مختصر بیان کې امریکایانو ته د صبر او استقامت پیغام ورکړو او وی ویل دې هفته چې کومې پیښې مخې ته راغلي دي د هغې وروستو امریکایانو کې بې وسي، بې یقیني او یره خوره شوې ده. دا قسم احساسات په خپل ځای سم دي، خو بیا د داسې پیښو جواب په تشدد کې هیڅ کله نه دی. د دې جواب په امن، کلاري، تعاون او استقامت کې دی. نوموړي وویل چې د امریکې د پلټنو مختلف ادارې دې وخت د ډیلس د پیښې معلومات کوي او چې څرنګه مدد په کار وي هغه به ترسره کولی شي. بلخوا د امریکا صدر براک اوباما هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلی دی چې په حملو کې ککړ کسان به مخامخ کیږي چې آخر ولی داسې ګامونه پورته کړل. هغه په دې موقع د پولیس د قربانیانو هم ستاینه وکړه. د یادونې وړ ده روانه هفته د نهې پر ورځ مینیسوټا ایالت کې پولیس چارواکو یو تورپوستکي هغه وخت وجلو کله چې هغه د خپل ګاډي نه لایسنس ترلاسه کولو. د دغه په بل ورځ د لویزیانا ریاست کې یو بل تورپوستکي هم د پولیس چارواکو لخوا وجل شو. د کومې پس چې بیا په مظاهرو کې زیاتوالی راغی او احتجاج کوونکو وینا وه چې د تورو خلکو ژوند هم د سپین پوستکو همرا قیمتي دی او ځینې جذباتي مظاهرچیانو په پولیس اهلکارانو حملې هم وکړې چې په نتیجه کې 15 پولیس افسران مړه او و نور جوبل شو. په زخمیانو کې دوه لاروي هم شامل دي. د ډیلس پولیس مشر ډیوډ براون وایي داسې ښکاري چې دا یوه ناڅاپي حمله نه بلکې د مخکې نه تیاره شوې منصوبه وه چې مقصد یې د پولیس افسران په نخه کول وو ځکه چې دا یوه منظمه حمله وه. دې زیاتوي چې په دې حملو کې ککړ کسان به خپل انجام ته رسولو پورې په آرام نه کینی. حمله کوونکو کې درې کسان نیولې شوي دي چې پکې یو تورپوستکي دا بیان ورکړی دی چې هغه په تورو خلکو ظلمونو باندې غم او خفقان اغستی او دا اراده یې کړې وه چې سپین خلک او په خصوصي توګه سپین پوستکي افسران به وجني.
انسانی سمگلنگ یو سنگین جرم دے چې په دنیا کې هر چرته کیږي او هر سو کې ځپلې دے. د محنت د عالمی تنظیم وینا ده چې دا وخت په دنیا کې د 2 کروڑ نه زیات خلک د انسانی سمگلنگ اخکار شوی دي. انسانی سمگلنگ نن سبا د جدید غلامۍ په نوم هم یادیږي. د انسانی سمگلنگ اصطلاح چانه په زبردستۍ سره د بیګار اخیستو د عمل او یا په زور دوکا او ګڼکپۍ باندې د پیسو ټکو د پیداګیر په غرض د نورو د عزتونو خرڅولو دپاره استعمالیږي. د 18 کالو نه د کم عمر د یو بنی آدم بدکارۍ ته په مجبورولو د جنسی انسانی سمگلنگ په نوم یادیږي. د انسانی سمگلنگ په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې رپورت د جون په 13 تاریخ په واشنگټن ډی سی کې جاری کړی شوی دی. په دې کې تھائیلینډ د سارنی په فهرست کې 2 نمبر درجی ته اوچت کړی شوی دی. د سارنی په فهرست کې 2 نمبر ته د اوچتولو مطلب دا دی چې تھائیلینډ په ټاکلي موده کې د انسانی سمگلنگ د ختمولو دپاره زړه پورې کوششونه کړي دي خو مکمل معیار یې لا تر اوسه پورې حاصل کړی نه دی. د سارنی 2 درجه دا خبره هم په ګوته کوي چې په تھائیلینډ کې د انسانی سمگلنگ مسله په لویه کچه لا موجود ده او د دې د نوغې وستو دپاره نور اثرناک حکومتي اقدامات پکار دي. مونږ د تھائیلینډ ډاډګیرنه کوو چې د انساني سمگلنگ د مخنیوي دپاره خپل کوششونه جاری وساتي او په دې لړ کې تھائیلینډ کې په جوړو قوانینو عمل درآمدو کی. په رپورټ کې تھائیلینډ کې د انساني سمگلنگ د مسلې د اوارولو دپاره د سفارشاتو یو فرست هم موجود دی. مونږ د تھائیلینډ د حکومت ډاډګیرنه کوو چې په دې سفارشونو پوره پوره عمل وکړي. د امریکې حکومت د دې ناوړه مسلې په اوارولو کې د تھائیلینډ حکومت او خلکو سره د جوختې همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.